پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. مجید بابر به وړاندې کړي.
شیرون بے د مشال د خبرونو سرټ کی د خیبر ضلع د تیرا ولسوالۍ چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له امله یې سیمې پریښي دي. نن د نومبر 6 په نړۍ کې د ماشومان ورځ لمانځل کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکو وویل چې لږ تر لږه 13 د وخت څخه مخکې زیږیدلي ماشومان د نومبر په 19 د غدې له مرکزي روغتون څخه ایستل شوي او مصر ته به لیږدول کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د تیرا ولسوالۍ چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له امله یې سیمې پریښي دي. د نومبر په 19 د تیرا یو شمېر برخو نه خوندي ځایونو ته کډه شو کسانو مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په امر یې خپلې سیمې پریښي. د تیرا د جړوبي سیمې پاوس خان د نومبر په 19 مشال لیډیو ته وویل
د موږ سره اوس داسې زوی نشته را چې موږ راوتلي یو چې موږ هلته کې مستقل رهایش اختیار کو. پوه شوې پېښور کې او کله یې کوټ له چینج کوي او کله یې ورسک له چینج کوي. داسې والا کړي اوس یې بیا یې موږ کاډر وخت کلی. پوه شوې ډېرې موږ سره چې کومې نورې داسې متاثره لوکیری لکه سنډاپال شو چې هلته سپوی کوم اوسېږي، خوپور شو، هلته کمرخیل دي، درې نغاري شول، پاکې سپوی ری.
تر دا مهال حکومت نه دی ویلی چې دا عملیات د چا پر ضد به کله شروع کوي، خو په خیبر کې میشت ملیشي ځواک د تیرا رایفل یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې پوز هلته د تیرا په لری پرتو برخو کې د وسلوالو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات کول غواړي. پښتون ژغورنې غورځنګ خپل لاریون په کوچلاخ کې فصلهغي ختم کړی چې پولیسو د دوی د لاریون مخه ونیوله. کوټې ته د لاریون یو ګډونوال ذوالقرنین د نومبر په 19 ناوخته په کوچلاخ کې مشال لیډیو ته وویل چې پولیس دوی سره مذاکرات کول غواړي. د ده په خبره دوی پولیسو ته وویل چې دوی د چمن د پرلتوالو سره یووالی په برخه کې دا لاریون کړی دی او حکومت ته پکار دی چې مذاکرات له هغوی سره وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. پرون د نومبر په 19 په کراچۍ کې د نرخدیانو اتحادیې د مورت مارچ په نوم غونډه وکړه. په دغه غونډه کې ګڼ شمېر نرخدیانو او مدني فعالانو ګډون وکړو. د مورت مارچ تنظیمونکو مشال لیډیو ته ویلي چې دوی هر کال په ټول هیواد کې د خپلو حقونو لپاره د مورت مارچ په نوم دا ورځ لمانځي. دوی وایي په ټولنه کې د مساوي حقونو، په وراثت کې د برخې، په ټولنه کې د کار او یو شمېر نورو حقونو د غوښتنو لپاره دا مورت مارچ په کال 2022 کې پیل شوی و او اوس دوی هر کال دا ورځ لمانځي. د دغه مورت مارچ پر حال یو نرخزی روپا مشال لیډیو ته وویل
زمنګ حکومت سره درخواست دی چې پلیز هیلپ می چې منګم انسانان یو، زمنګم د چا رور یو، د چا خور یو، د چا منګم اولاد یو، چې منګ باندې تشدد کې ګورې تباله انسان دی. زمنګ په شان دی خواجه تران هر چا ګور کې پیدا کې دی شي. منګ د الله طرف نه پیدا شو یو، منګ په خپل شوق نه یو.
نرخدیان وایي د پاکستان پارلیمان چې په کال 2013 کې د نرخدیانو د حقونو د تحفظ کوم قانون منظور کړی دی، د ځینې مذهبي ګوندونو په فشار هغه نه عملي کیږي او پکې د بدلون هڅې روانې دي. نن د نومبر په 6 په نړۍ کې د ماشومانو ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې په هر ځای کې د هر ماشوم د حقونو د خوندي کولو لپاره ځان ژمن بولي. دا په داسې حال کې دا چې د روان 2023 کال د اګست پر 15 ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې نږدې 4 میلیونه ماشومان د سکولو د پاکو اوبو په ګډون نورو بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري. د فلسطین روغتیایي چارواکو وویل چې لږ تر لږه 13 د وخت څخه مخکې زیږیدلي ماشومان د نومبر په 19 د غزې له مرکزي روغتون څخه ایستل شوي او مصر ته به لیږدول کیږي. د نړیوال روغتیا سازمان یوې ډلې چې د نومبر په 13 د روغتون دوره وکړه وویل د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 291 ناروغان اوس هم پاتې دي. د دوی په خبره په پاتې شو کې داسې 2 ماشومان شامل دي چې په خورا نازک حالت کې دي او نور هغه چې صدماتو ځپلي ناروغان چې سخت ژور زخمونه لري او نور داسې دي چې د ملا ټپونو د وجې د حرکت توان نه لري. د دغه وزارت ویان مدحت عباس د 13 ماشومانو ایستل تایید کړ. اورسته خبر د لوبو استرالیا له هند نه د کرکټ د 500 اوري د نړیوال جام فائنل لوبا و غټل او د 2023 کال د 500 اورونو د نړیوال جام اتل شو. استرالیا د سلور لوبغاړو په سوزیدو په سلور سلوي خبرونو کې د هند لخوا د 201 سلوي ختمندو ټاکلې هدف پوره کړو او د نړیوال کپ د فائنل لوبي په غټلو سره د شپږم ځل لپاره نړیواله اتلولي خپل کړه. د مشال د خبرونو پای
له مجید بابر هم خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د خیبر له تیرانا لزګونه کورنۍ د وسلوالو پر ضد ممکنه پوځي عملیاتو له ویرې خوندي سیمو ته کډه شوې دي. یو کډوال وایي د پوز په امر یې هر څه په شا پرېخول او زخت تاوانی شول.
د موږ سره وزداسي زوی نشته راي چې موږ روتل یو چې موږ الته کې مستقیل رهایش اختیار کو. د موږ چې کوم مال مو شروع رې دی مر موږ ډیر غړ ته غون وشول.
پروند بلوچستان په کوچلاخ کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د هغه پیاده لاریون مخه ونیول چې د چمن د پرلط په ملاتړ یې د نومبر له 18 لاغه خار د کوټه پر لور پیل کړو.
کله کوچلاخ تر اور رسیدو نو دوی بیخلار بند کړه ولا په ځینو ځای کې سم خاردارونه د کوچلاخ په ټاکو کې لدو ویل ولا.
د یو شمېر نور رپورټونو تر څنګ یو مرکه هم لرو. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. راو شو ولنی رپورت ته د ممکنه پوځي عملیاتو ل ویری ل تیرا څخه یو ځل بیا لزګونه کورنۍ خپل کورونو پرې خدو ته اړي شي بي. به کور شو کسانو پرون مشالې ته ویل چې په به سر سامانې کې وتلی یو هیڅ حکومتي مرستې ورسره نه دي شوي. په خیبر کې تیرا رائفلز یو چارواکي د نوم یې نخ پرول په شرط مشالې ته ویلي چې په تیرا کې په لری پروتو کلو کې د وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایی عملیات پیلوي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي د امدادي یا ریلیف څنګه یې له بکورشو سره د مرستو لپاره یو پلان تیار کړی دی. په تیرا کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته د تیارۍ خبره په داسې حال کې کیږي چې هلته نه یوازې پر امنیتي ځواکونو بلکې پر ولسي وګړو هم په وروستیو کې په وسلوالو بریدونو کې تیزی راغلی ده. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د نومبر په 19 نیټه د تیرا یو شمیر برخو نه خوندي ځایونو ته کډه شو کسانو مشال او ریډیو ته ویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په امر دویم وار خپل کورونه پرې خودل او سپکار ده چې حکومت ورسره پوره مرسته وکړي.
ټیکا خون نو مارو رمو په کوم کمر خیریم 2014 کې په می باندې یو ځله پریشن روغای بولونه او پاسلونه د ارتر می تابوش ول او خلک ټول در پدې کې کړل. ساګي یار باندې په بیا پرېشن په می باندې راوسته ټول خال کې می در پدې کې کړل او وای شړلو پاسلونه لري می پوتې شول مولونه لري می باسه چا پوتې وای چا ولې لو مولې چا څنګه وای چا څنګه خو په دا ټول خراب شول او تا بو یې کړل. او بس دې می دا فیل دی د درو ولاتان چې می سره را سمادا تو کړ شي اند دي لمونه ما په وسخوند زدې تیرو د جوړيبي لکه اوسې دین کيم د منګ سره وځداسې زوی نشته را چې منګ وروتل یو چې منګ الته کې مستقیل رهایش اختیار کو پوي شو. خاور کې وکړه یو واټ لا چینج کوي وکړه یو ورسک لا چینج کوي داسې والا کوي اوس یې بیا ری مکاډر وخلې پوي شو دی. موږ سره چې کوم نور داسې متاثر اله کېږي لکه سنډاپال شو چلته سپوي کوم وسیږي خپور شو الته کمرخیل دی درې نغری شول پاکې سپوي ری بغیرم شول پاکې زخه خیل کو خیل او کمرخیل مشترکات ور باندې وسیږي دغه سې ډروټارو پاکې سپوي وا کو خیل وسیږي دغه نه علاوه د موږ چې کوم مال مو شروع رې دی موږ ډیر غړ ته غون وشول او شروع رې وکړي.
په خیبر ضلع کې میشت د ملیشیا ځواک د تیرا رایفلز یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د نومبر په 19 نیټه مشال او ریډیو ته وویل چې پوز هلته د تیرا په لری پرتو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي او دا به ځمکی او هوایی دواړه ډول عملیات وي او د وسلوالو په ټنځایونه به په نخه کوي او دا عملیات به په کمرخیلو سپاه زخخیلو و کاخیلو کې پلر پرتو کلیو کې ترسره کړي. د باډي او تیرا مرستيال کمشنر شهاب الدین خان مشال او ریډیو ته ویلي چې د بې ځای شو خلکو لپاره د خیبر ضلع د ریلیف څانګې ته ذمواره سپارل شوي او هغوی به یې مرسته وکړي. د تیرا په لرې پرتو برخو کې دا عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نومبر په شپږمه نیټه هلته په تیرا کې د وسلوالو په یوه برید کې د پاکستان د پوځ یو لیفټننټ کرنل او درے اسکر وژل شوی وو. په خیبر ضلع کې په تیرا یوه لسیزه کې د وسلوالو ډلو پر ضد په بیا بیا عملیات شوي، خو په 2018 کې بیا پوځ ادعا وکړه چې دغه ټوله سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې کړی او وسلوالو نه یې پاکه کړی. د تیرا باډی ولسی وګړي وایي چې هلته 2018 نه تر 2021 خیره پورې امن بحال وو، خو بیا په 2022 او د روان کال 2023 کې پکې بدامنی یو وار بیا زیاته شوه. د هدفي وژنو او خلکو نه د کلنګونو اخیستو لړۍ پکې تیزه شوه. تیرا دره د خیبر پختونخوا سرخار پیښور نه پخو 60 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې ځنګلونو او غرونو ډکه سیمه ده او پولی او رګزو او کورم سره هم لګیدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بلوچستان په کوچلاخ کې پولیسو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه پیاده لاریون مخه ونیوله کوم چې د غورځنګ پلویانو د نومبر پر 18 له چمن نه د کوټې پر لور پیل کړی و. د غورځنګ غړي وایي هغه لاریون ختم کړی دی. دوی په لاریون کې د خپلو نیول شوو ملګرو د خلاصون غوښتنه هم کوله. غورځنګ د لاریون د چمن د پرلت په ملاتړ کې کړی و چې ځایي تجارانو د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د اکتوبر 21 نیټه راسی پیل کړی دی. د پاکستان مرکزی نگران حکومت له دې هېواده د ټولو بې اسناد بهرنیو وګړو د ایستلو چارې پیل کړي دي او تر څنګ له افغانستان سره پر پولو د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه هم لګولي دي. د چمن پر لتوال غوښتنه کوي چې دا شرطونه باید ختم او پر ځای دی د پخوا په څیر خلکو ته پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د چمن د پر لتوالو حکومتي چارواکو ترمنځ سوزله خبرې هم شوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د سمت شبنم رپورټ اورو.
پښتون ژغورن غورځنګ د نومبر پر 18 له چمن څخه تر کوټ پورې پیاده مزل روان کړي چې د دوو پړاوونو وروسته پر 19 نومبر کوټ ته نږدې کوچلاخ سیمه کې د پولیسو لخوا ایسار کړل شول. په دې اړه په پیاده مزل کې شریک او د غورځنګ مخکښ زولکرنین بچا مشالېډو ته وویل
زموږ لانګ مارچ د کوچلاغ پورې ګام پر ګام باندې ریکاوټونه ولا نه بیا چې کله کوچلاغ تر اورسېدل نو دوی بیخل لار بند کړه ولا په ځینو ځایو کې سم خاردارونه د کوچلاغ پټک پر لګولې ولا.
د پښتون ژغورن غورځنګ دغه پیاده مزل په چمن کې د روان پر لټ پم لاټړ او د حکومت لخوا پر ډیورن کرشه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد دی. پیاده مزل کوونکي له حکومت څخه 15 غوښتنې لري. په دې اړه زولکرنین بچا وویل
زموږ د دې لانګ مارچ 15 غوښتنې دي. لومړنۍ غوښتنه دا ده په چمن کې چې د یوې میاشتې راهیسې کوم پرلت ناستی د هغه پرلت غوښتنې یا مطالبات ومنل سي. زموږ د لانګ مارچ دومره غوښتنه چې کومه ده هغه د هغه پرلت غوښتنه ده چې پر ډیورنډ کرښه باندې د پاسپورت پریکړه پیسله واپس واخیستل سي. او دریمه زموږ چې کومه غوښتنه ده هغه د افغان کډوالو په جبري توګه استل د سمدستي ودرول سي. زموږ سلرمه غوښتنه د پی ټی ایم پالان علي وزیر نورلا ترين ګلمن پښتون ادرحمان زکیم عالمزی مسعود د مولانا زین الدین الله د خوش شکرل سي. او پنځمه غوښتنه مو دا ده چې پر ډیورنډ سیمه پرتو ولسونو ته د میشتو ولسونو ته د دوهري شریعت ورکول سي. پرځه کدا قبایل خلک دي د کندهار صدر کوټي پوری دلته د خلکو به پر هم پر تذکرہ تاګر تا کول سي او هم به پرشنه تاګر تا کول سي.
د غورځنګ وبلغړی وي سابدال مشال لیډو تول چې د چمن سره د دروازې سره د ډیری خلکو روزګار تړلې او د کرشي دواړو غاړو ته خلک خپل وې سره لري. هغه ول چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول هیڅ کله نه منو.
اوس یو ورور اخواته یو دی اخواته بودا کې داس کلی دی سماجت اخواته دی کلی دی اخواته دی داس دی سید ادرا اخواته دی کلی دی اخواته دی ورور هلته دی یو ورور دلته دی مور هلته د پلار دلته دی چې بیخي داس مر سره پیودلی دار کم مزکم دار کم دی دار کم باغاتم دار کم دی.
حکومت د پښتون ژغورن غورځنګ د پیاده مزل پاړه تر دې دمه څر نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان اڅکزی وپوښتو، خو د راپور تر جوړولو یې ټیلیفون او پر واټساپ ورته پریش پیغام ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 له هیواده د وتلو وخت ورکړی و او له لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وای چې دغه ګامې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او کاچاک د مخنیوي لپاره خسته یې. د چمن د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځله خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټا.
پاکستان حکومت افغانستان ته د عامه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه لګولي دي. خو په پیښور کې یو سوداګر وایي چې د پاکستان او چارواکو د یوې وروستۍ پریکړې له مخې سر له سبا به افغان ډرایوران هم پرته له پاسپورټ او ویزې پاکستان ته نشي داخلېدی. په سیمه کې د مشال اډیو خبریال فرهاد شینواری له دې سوداګر کلیم الله سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دا پریکړه چا او کله کړې ده.
کسٹم د ایڈیشنل د طرف نه دا میسج میلاو د کلیرنګ ایجنټانو ته چې 21 تاریخ 8 بجو نه به هیڅ یو گاڑی ډرایور کلینډر د بغیر ویزې نه تګ را تګ نشي کولای په بارډر. او که دا عام ویزې نو دا خو داسې ده چې افغان تجارانو سره چې موږ څومره رابطه کیږي هغوی چې موږ څو څو پیرې پاکستان ویزې ته اپلای وکړو نو بس کله چرته میلاو شي او ډیر ځل میلاو هم نشي نو بیا مجبور نه هغوی ایران ویزې ته اپلای وکړه او ایران له ډیره په اسانه باندې ویزه هم ورکا او خب سهولت هم ورکه تجاران ور سره خوشحالي.
کلیم الله نو تاسو بیا دې څه متبادل حل وینئ؟
نو دغه کې مونږ یو خپل نظر داسې شریکو چې په خامخا پاکستان گورنمنٹ دا پالیسی پلی کول غواړي په بارډر باندې نو په کار ده شي په بارډر باندې په یو کاونټر ورته کولاو کا تجار ته او دی ډرایور کلینډر ته ترانسپورټر ته او یو سټیکر ویزا ول هفته لس ورځو غلګي دا به ډیره بهتره وي.
لو یو ځای تجار کلیم الله سره مو زمونږ خبريال فرهاد شینواری مرکه ورده. پرون په کراچۍ کې د نرخزانو اتحادیه د مورت مارچ په نوم یو غونډه کړې چې ګڼ شمېر نرخزانو مدني فعالانو ګډون پکې کړی. نرخزان وایي دا ورځ هر کال د ټول هیواد په کچه د خپلو حقونو د خوندیتوب په نوم لمانځي. دوی په غونډه کې غوښتنه وکړه چې د کار، زده کړو، روغتیا او په وراثت کې د مساوي برخې حقونه یې باید تضمین شي. د پاکستان پارلمان په 2013 کې د نرخزانو د حقونو د تحفظ یو قانون منظور کړی خو دوی وایي چې نرخزان وایي چې د ځینو مذهبي ګوندونو د فشار له امله هغه قانون نه عملي کیږي. نیاز علي معلومات راکوي.
د نومبر په 19 په کراچۍ کې نرخزیانو په فیریر حال کې د مورت مارچ په نوم غونډه وکړه چې په ګڼ شمیر کې نرخزیانو ترڅنګ مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. نرخزیانو ویل په سرکاري او شخصي ادارو کې په نوکرو او زده کړو کې دوی ته د هغه کوټه ورکړې شي کومه چې ورسره سرکار منلې ده. د مورت مارچ په وخت نرخزیانو اتحادي یوې مشرې روپا ناز بیا مشال لیډیو ته وویل موږ د آزاد ژوند او په ټولنه کې مساوي حقونه غواړو.
زمونږ حکومت سره درخواست دی چې پلیز هیلپ می چې منګم انسانان یو زمنګم د چا رور یو د چا خور یو د چا منګم اولاد یو چې منګ باندې تشدد کې ګورې تباله انسان دی زمنګ په شان دی خواجه تران هر چا ګور کې پیدا کې دی شي منګ د الله طرف نه پیدا شو یو منګ په خپل شوق کې نه یو زمنګ خپل رو دی په خپل دن نه چې دې زمان نور روران دی زمان نور قران دی ګورې زمنګ فیملی کې ټول دی زم ما خپل ځن دغه شان دی الله پاک ما ګدارو چې بلې دن زدارو خپل نه شم کنه ځان نه.
روپا ناز زیاته کړي چې موږ غوښتنې هم هغه دي کومې چې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ په قانون کې شامل دي. خو د بده مرغه د پاکستان پارلمان چې په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ کوم بل پاس کړی وو د هغې پر ضد ډېره غلطه پروپیګنډا شوې ده. د مورت مارچ په وخت د نرخزیانو یوې بلې غړي سونو بیاوای خلک موږ وجني په روغتون کې د پولیسو په تاڼو کې نورو سرکاري او شخصي دفترونو کې زموږ لپاره هیڅ اسانتیاوې نشته.
ارځ کې زمنګ دا خلک تنگول کې او په ځل هسپتالونو کې روډونو کې او ټول خلک ځان ځان کې خزي خزي سړی سړی منګ راګانو نو زمنګ د پاره یو دغه احتجاج درونه د امرت مار په دې کې زمنګ شرکت ته بس زمنګ ته ساهنه جوړ شي مته زمنګ دغه درخواست چې منګ د خیال ساتي منګ د سپورټ کوي منګ د څوک وګ نه کې منګ د خیال کوي منګ د سپورټ کوي زمنګ نور ته منګ خواځه سره ګانو منګ خزي نه منګ سړی منګ خواځه سره یو
نرخزیان وایي کله چې مونږ وجل کیګو یا مونږ خیر غواړو یا ګډه کوو هغه وخت څوک خبره نه کوي حکم خپل حق او قانون غواړو نو بیا هر څوک زمونږ پر ضد ودرېږي دا مورت مارچ په وخت نرخزیانو د اتحادیې غړي پلوشه خان بیا وایي چې د کورنۍ ترڅنګ په ټولنه کې راته ستونزې زیاتې دي
او زمونږ د حکومت ته دغه دی چې لکه زمونږ مونږ چې چرته هسپتال ته لاړ شو مونږ ته څوک پخه نظر نه ګوري څوک وایي چې هلته د سړو په واټ کې کینه وایي څوک وایي د ښځو په واټ کې کینه وایي د هغه طرف نه مونږ ته پریشانی ده او بس د کور د طرف نه خو ټینشن یې هغه خو زه خیر دی هغه مونږ په هر طرف حل کولی شو
نرخزیان ویل د هیواد او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د سلو نه زیات نرخزیان وجلی شوي دي خو تر وسه یو ککړ تن ته هم سزا نه ده ورکړې شوې نرخزیانو په کراچۍ کې د مورت مارچ په نوم د دویمه غونډه کړې ده او وایي چې هر کال به هم په دې ورځې په هیواد کې خپل د حقونو لپاره غږ پورته کوي په کراچۍ کې نرخزیانو د مورت مارچ په نوم د دستورا په داسې حال کې کړې چې د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون منظور کړی و چې پکې نرخزیانو د تعلیم وراثت او ملازمت په شمول ځنی بنیادی حقونه ورکړی شوې دي خو بیا په کال 2021 کې د مذهبي جماعتونو ځنی پارلیماني غړو دغه قانون ځنی برخې د شریعت په ضد بللې وي او په دې کې د بدلون غوښتنه کړې وه او بیا اسلامي نظریاتي کونسل هم د مذهبي جماعتونو د دغه رائے تایید کړې وو د یاد قانون په اړه وفاقي شرعي عدالت ته هم خاص شوی وو او وفاقي شرعي عدالت په 2022 کال کې په خپل پریکړه کړې د نرخزیانو د جنس بدلولو قانون غیر شرعی وبلو نرخزیانو د وفاقی شرعی عدالت د غپریکړه د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دا خو تر اوسه په حتمی پریکړه نه ده شوی نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان بهرنی قرضونه مخ پر زیاتې دوه د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې غسل شو یو سلو سلویریش عرب ډالرو پورونو کې تر نیمایي زیات له چین ترلاسه شوې دي که څه هم د پاکستان چارواکي وایي دا قرضونه لویه مسله نه بلکې د اقتصاد بهترولو لپاره ضروری دي خو څېړونکي فکر کوي چې بهرني پورونه خطرناک حد ته زیات شوي دي د څېړونکو په خبره د چین اقتصادي پالیسي ښیي چې هیوادونه یې په پورونو کې بند کړي او ګټې ترې اخیستې دي آیا پاکستان دا پور پرې کولی شي د دې هیواد له چارواکو سره څه لارې چارې شته دي بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د چین قرضونه او پنګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه وشپته ارب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري
those budgetary support which we have received
دوی د بجټ د ملاتړ لپاره مخته د چیند راخړې پیسې ډیر اهمیت لري موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهتري لپاره ضروری ګامونه اخیستي او په وړه او لوی کچمو ځینی اصلاحات کړې دي چین بدلتا خپل پنګونه جاری وساتي ځکه چې هغه ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لاخ امنیت او باثبات سیاسي چاپیریال برابر کړو موږ لاوار د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالر پانګونه کړې ده د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړې او سړک یا بیلټ اند روډ د پروژې لوی برخه ده د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغې پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 8.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نه ښکاري چې اسلام آباد د پورونو ادا کولو جوګوي هغه د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولې دي نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي
کمرشل قرضی کنه داس قرضی اصل نه د دې بیا د چې نه کله ډی یا خو به ورکه یا نه ورکه به ریسکی بلکې به هغه به د ټایم بایږي بیا چې څنګه لګه بام پرسنل لون کې دای کی نه خلک چاته وي تمہارا خپل گاڑی راکا یا خپل پټی راکا یا خپل کور راکا دسی بیا دو دسی سیزنو ڈیمانڈ کولے شی لگا مطلب دار چیر مونگ لبگے سی پیک تا روٹ ہے دارا تر راگئی بلوچستان کے ڈیر شی مانز دی مانز تو والا منرلز دی
د پاکستان دولتی بانک د ویپانه تر مخه پټوله کې دغه هیواد د 2013 کال د جون تر میاشتې پورې 140 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستي دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوقه اخیستل شوې دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خو د چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ داوی په خپل ځای خو چین بخه مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده، کوم اډکشن چې ورته شوی دی، د دې نه د خلاصي د اقل لار نشته ده. دا که د پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپۍ انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به موږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي، لکه امریکایي نه موږ به غوښتونکي نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته دی. د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تاسو سره انډیوالي پالم، دوستی به هم در سره کوم، خو لیکن دا زما او ستا انډیوالي او دوستی چې کوم ده هغه د پښتو متل ده چې ورورولي به کوو خو حساب تر منځه. نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې له وجې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړې ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده، چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکو په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
د بشیر ګواخ رپورټ ولاغ ورسته چې په پاکستان کې د راتلونکو عامه ټاکنو نیټه اعلان شوې. پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن پر یو بل د نیوکو او تورونو لګولو یو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي پارلماني ټاکنې به د فبروري پر 8 کیږي. دواړو دا یا دواړه ګوندونه د ملک د خراب اقتصادي حالت پړه پر یو بل چوي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دا ځل مسلم لیگ نون ته د حکومت ورکولو هڅې روانې دي. خو د مسلم لیگ نون یو مخکښ بیا وایي اوس دوی رهبر او د هیواد پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته انصاف ورکول کیږي، نو مخالف ګوندونه ورته نورې معناوې ورکوي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا آوازونه د پیپلز ګوند شرک چیرمن بلاول بټو زرداری دي چې دا وخت راتلونکو ټاکنو کمپاین او دا ګوند کنونشن لپاره د خیبر پختونخوا په دوره دي. دوی په خپل اولسی او خبری غونډو کې بیا بیا پاکستان مسلم لیگ نون په هدف کړي او وایي چې لیول پلینګ فیلډ یا پیپلز ګوند ته راتلونکو ټاکنو لپاره یو شان موقع نه ورکولو سازش روان دي. د پیپلز ګوند سینیټر برهمن خان تنګي مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د لیول پلینګ فیلډ مطلب دا دی چې داسی ماحول دے پیداشی پا دے ملک دے الیکشن دا پارا چی دے الیکشن پا ریزلٹ پاندے بیاسو گتا اوچتا نکی. نو دا بلاول بٹو زرداری صاحب ام دنگ مقصد دے
عوام چی کم دے نونن دیر باشور دی
پا دے پوئی گی چیرہ کم خبر ٹک تو کم غلط دا.
ولی پا دے لگمو چی کل دا پاکستان مسلم لیگ نون سیکٹری جنرل او دا پی ڈی ایم حکومت کے پخوانے وفاقی وزیر احسان اقبال نو پختل، نو دوی مشال لیڈو تا ویل چی شپارس میاشتے پیپلز گن دا حکومت او کابینه تر اخره پورې برخه وا او ټول فیصلو کې د دوی رائے او رضا شامل وا. هغه وخت دوی هیڅ غږ نه کوو او نه په فیصلو تنقید کړو. نو دا یو غیر ذمہوارانه رویه ده. په ټاکنو کې د یو شان موقع پړه دوی وی سلور واره نواز شریف ته ټاکنو نه بهر پاتې کړل شو. نو دوی د کم لیول پلینګ فیلډ خبره کوي. ماتا نه د معلومه چې د دوی د لیول پلینګ فیلډ څه پیمانه ده، ځکه 2013 کې پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف سره په ملتیا نواز شریف ته پاناما درو مقدمو کې الیکشن لپاره نااهله کړی وو. تیرو څلورو الیکشنو کې نواز شریف صاحب دریو الیکشنو کې د سازشونو د لارې بهر پاتې کړی شوی وو. انتقام نخه خو مسلم لیگ نن او نواز شریف پاتې شوی دی، او که اوس نواز شریف صاحب ته انصاف ملاویږي دا د هغوی حق دی. ولې د دواړو ګوندونو په یو بل د تورنو په اړه مو چې کله په پیښور کې خبریال او شنونکي لحاظ علي نه پوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې انتخاباتي عمل کې سیاسي ګوندونه هم دا ډول په یو بل تورونه لګوي او وروسته بیا یوزے کینی
انتخابی عمل کے د سیاسی جماعتونو اهداف د اتحادی جماعتونو پیسے چپتیر وقت کے بادشاہ وی داغینا بدل وی او پہر انتخابی عمل کے د بد امرغه پا پاکستانی تاریخ کے یو کنگ پارٹی وی تے پاکستان پیپل پارٹی دا خیال چ د کنگ پارٹی دا حیثیت با اسٹیبلشمنٹ ما ترا کی خواغت ورنہ کو ادا حیثیت مسلم لیگ نون توار کلے شو گد بلاول بٹو زرداری لخوا چکم ٹکونه کی پ مسلم لیگ نون ددا ٹکونه پ مسلم لیگ نون نو بلکہ دا ٹکونه اصل کے زمن اسٹیبلشمنٹ تو لیچ منگ ہم اگر کار کول تو تیارو
دا یادون راچی پاکستان پیپلز گوند پی ڈی ایم جماعتن سرا د اپریل 2022 نا تر اگست 2023 پورے شپارلس میشتے اتحادی حکومت کی وو او پدغه وقت کی ہوا د سخت گرانی سرا مخشے وو ولې دغه حکومت پ لسم اگست د ختم دورست د الیکشن کمیشن لخوا پ اتم فروری 2023 په هیواد کې د عامه ټاکنو اعلان د ورستو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن لخوا په یو بل سخت کونه او نیو کې پیل شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د خیبر ضلع د تیرا ولسوالۍ چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له امله سیمې پریښې دي. د نومبر په 19 د تیرا یو شمېر برخونه خوندي ځایونو ته کډه شو. کسانو مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په امر یې خپلې سیمې پریښې. د تیرا د جنوبي سیمې پاوس خان د نومبر په 19 مشال لیډیو ته وویل چې دوی دپاره د استوګنې هیڅ بندوبست نه دی شوی او دوی ته ویل شوي چې خپلې سیمې پریږدي. تر دا مهال حکومت نه دی ویلي چې دا عملیات د چا پر ضد به کله شروع کوي. پختون ژغورنی غورځنګ خپل لاریون په کوچلاخ کې پسلاوی ختم کړی چې پولیسو د دوی د لاریون مخه ونیوله. د کوټې ته د لاریون یو ګډونوال عبدالقرنین د نومبر په 19 ناوخته په کوچلاخ کې مشال لري ته وویل چې پولیس دوی سره مذاکرات کول غواړي. پرون د نومبر په 19 په کراچۍ کې د نرخدیانو اتحادیې د مورت مارچ په نوم غونډه وکړه. په دغه غونډه کې ګڼ شمېر نرخدیانو او مدني فعالانو ګډون وکړو. د مورت مارچ تنظیمونکو مشال لیډو ته ویلي چې دوی هر کال په ټول هیواد کې د خپلو حقونو لپاره د مورت مارچ په نوم دا ورځ لمانځي. نن د نومبر 6 په نړۍ کې د ماشومانو ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په هر ځای کې د هر ماشوم د حقونو د خوندي کولو لپاره ځان ژمن بولي. د فلسطین روغتیایي چارواکو وویل چې لږ تر لږه 10 د وخت څخه مخکې زیږیدلي ماشومان د نومبر په 19 د غزې له مرکزي روغتون څخه ایستل شوي او مصر ته به لیږدول کیږي. د نړیوال روغتیا سازمان یوې ډله چې د نومبر په 13 د روغتون دوره وکړه وویل د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 291 ناروغان اوس هم پاتې دي. آسټرېلیا له هند نه د کرکټ د 500 اوریزه نړیوال جام فاینل لوبه وګټله.
مشال ریډیولن خبرونه اوس بل موضوع. نن د ماشوم نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي جګړو، اقلیمی بدلونونو، اقتصادي ناورینونو په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ژوند او راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي دي. میلیونونه افغان ماشومان له کاتای وژونکو ناروغیو او بشري ناخوالو سره دا مهال لاسو ګریوان دي. تفصیل د صفی الله استانګزی په دې رپورټ کې.
د نومبر 6 د ماشوم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې وخت د ماشومانو د لاسنیوي او خوندیتوب په شعار لمانځل کیږي چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. ورځ تر بلې د افغان ماشومانو ستونزې او له خطر سره د مخ ماشومانو شمیر زیاتیږي. تر ټولو وروستۍ مسله چې د افغان ماشومانو ترینګلی وضعیت لا پسې زیاتوي له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو راستنېدل دي چې په خپل اصلي وطن کې د خوړو لپاره ډېر څه نه لري او راتلونکی له خطر سره مخ بلل کیږي. له پاکستانه یوې تازه راکړې شوې افغان مېرمنې خالدې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ماشومان د خوراک لپاره هیڅ شی نه لري. لسګو نظر افغان ماشومان په ګڼو درنو کارونو بوختي څو د خپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. دوی د خښتو په بټیو، مستري خانو، په بازارونو کې د کراچۍ په چلولو او ګڼو نورو درنو کارونو بوختي. د کندهار یو کارګر ماشوم ایمل ازادي راډیو ته ویل چې آهنګري کوي او د شپې کور ته پستنې دوی غوګونه په درد وي.
موږ دا کم درن کار کو ټک ټک کو ماشوم په غوږو درد ګرځره بستور موږ
کار کو مر دا کھا زمینہ مست برابر کس مر دا درن کار ونو کنا دے
دا افغانستان پلویدیس کے دو اکتوبر میں اشتی مرگونو زلزلو ہم سلگون ماشمان مڑا اٹھا پیان کر لاول خپلو مین دو سر پگڑے دو غتبی پی خو ډیر تاوان وزغم د ملګرو ملتونو د ماشمانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلی لکتر لګ شپګ نوی زره ماشمان د افغانستان په لویدیس په تیر بیا د هرات په زلزلو کې اغیزمن شوی چې ورسره د مرستو لپاره شلو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده په لوګي شدید ناروغي او طبي پی خسار بیره په افغانستان کې میلیونو نه ماشمان لزده کړو به برخې دي د زینو راپورونو په اساس لکتر لګ 3 میلیونه افغان ماشمان لزده کړو محروم دي چې په کې لویه برخې جوړی جوړوي په ټوله کې د ملګرو ملتونو د ماشمانو د وجهي صندوق یونیسف په اساس په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو څه باندې 9 میلیونو افغانانو له ډلې نږدې 14 میلیونه ماشومان دي له دې ډلې نږدې 9 لک ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ بلل شوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اړمنو ماشومانو ته د مرستې لپاره د 2023 کال په مخه د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه چې لا یې نږدې نیمایي برخه ترلاسه کړې
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نه هو د مخم تر وو بجو د شپې له نه نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې مو دی 15,215 2,110 1,390 او 15,500 کلو هرتز او ردونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبرېږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ
آسٹریلیا د کرکټ د نړیوال جام اتلولی وګټله د آسٹریلیا ټیم په روان جام کې له لومړي سره خنو زلیدلې او د افغانستان پر وړاندې هم په سختۍ بریا ته رسیدلې خو بل اخره وتوانید چې کوربه هیواد هندستان د جام په تر ټولو مهمه سیالۍ یعنی پایلو بکې پرون مات کړي صفی الله استانګزی د کرکټ د نړیوال جام د پایلو په اړه د رپورټ جوړ کړی
د نریندرا مودی لوبغالی ته د کوربا هند لزګو نظر مینوال په دې تمه ورغلی و چې لوبډلې د نړیوال جام اتل ولی خپل کړی خو داسې و نه شول
هیل کم بک فور 2 ان اوسترالیا وین د ورلد کپ فور ا 6th ټایم ان ان فرنٹ اف 120,000 پیپل
آسترالیا وتوانی د شپږم وار لپاره د کرکټ د یورزینیو سیالیو نړیوال جام وګټي هندستان چې تر پای لوبي لمات هي پته مختره غلی وو د تمې خلاف په پای لوب کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه آسترالیا په جواب کې کڅه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر میچل مارش او سټیو سمیت له ژر له لاس ورکړل خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د وګدي ملګرتیا له برکته تر هدف ورسیده ټریویس هید 130 او مارنوس 50 مهمې منډې وکړې که څه هم ټریویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځید خو ګالن میکسویل د آسترالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه د آسترالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري وو دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو نو دا هر څه ممکن وو دلته 1,50,000 کسان د سیال ټیم په پلوي ناست وو هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د استرالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پریکړې وکړې او د دې په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکاري ده هغه استرالیا وو
دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ په نړیوال جام په پایلو به کې لوبېدل ټاس ګټل او دغه څورسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو په خپل ځان باندې باور درلودل چې ورسته پر خرازي بال بلوم دیږي چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجا کیږي مونږه هغه څه چیز کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده.
د هندوستان اکثر لوبغاړي هم په یاد ټورنمنټ کې ښه وځلېدل. له دې ډلې په توپوهنه کې ویرات کوهلی 115 منډې وکړې او وتوانېد د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړی شي. محمد شامی هم د اوو لوبو له ډلې د 24 وکټو په اخیستو په جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی شو. د هند ملي ټیم سر روزونکي راهول دراوید وویل هندي ټیم ډېرې ښې لوبې وکړې خو پایلو بکې سم عملونه کړای شو. په کوم کیفیت چې موږ دې ټورنمنټ کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایو. یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملونه کړای شو. استرالیا ته مبارکي وایم، هغوی له موږ خو. استرالیا په دې اتلولۍ سره د خپلو نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسوه. دغه ټیم په 1998، 1999، 2003، 2005 کلونو کې هم د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جامونه ګټلي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1903 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سب خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بنده.
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی.
کورتومتراجو و دارلنگ دی سایم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د سپریم کورټ د پریکړې پر ضد اپیل کړی دی چې لمخې په پوځي عدالتونو کې پر ملکی کسانو مقدمې چلول غیر آئینی ګرځول شوی دی. د پاکستان د څلورو واړو صوبو حکومتونو هم د دې عدالت د پریکړې خلاف اپیلونه جمع کړي وو، خو د سند هغې خپل اپیل بیرته اخیستی دی. تر دې وړاندې د پاکستان سینیټ د پوځي عدالتونو په حق کې یو قرارداد منظور کړی و. دا چې د دې اپیلونو اورېدنه به کله کېږي او په اړه د چارو شنونکي څه وایي، د راشد خټک په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د سپریم کورټ ته فیصله خلاف اپیل کړی دی. د کومې تر مخه چې په پوځي عدالتونو کې په عام خلکو مقدمې چلول غیر قانوني او غیر آئینی ګرځول شوی دی. د سپریم کورټ 15 کسیز بینچ په 23 اکتوبر په خپله مختصره فیصله کې ویلو چې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول غیر آئینی دي. د سپریم کورټ تفصیلي فیصله تر اوسه نه ده راغلې. په 9 می د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړو چې حکومتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې جان رسیدلی وو. حکومت په دې تړاو په 2 کسانو په پوځي عدالتونو کې د محکمې چلولو فیصله کړې وه، خو د حکومت د فیصلې خلاف پخوانی چیف جسټس جواد خواجه د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن او نورو په سپریم کورټ کې اپیلونه کړي وو. د سپریم کورټ د 23 اکتوبر د فیصلې نه پس په سینیټ کې یو قرارداد هم د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی وو. د قرارداد د منظورېدو نه پس د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په دې اړه جی این این ټی وی ته ویلي وو.
ظاہر ہے اس میں لا میں بہت سارے ایشوز ہیں، لا میکرز کا ہے، پھر پروسیکیوشنز کے ایشو ہیں.
ویسے اور قانون کے ڈیر استون جی دی دا قانون جوڑون کو اور استغاثے مسئلے دی زکہ ملزمان تو خلاشن سزاگان نور کول کی لک سنگ چ فوزی عدالتوں اور کوی کلا چ فوزی تاسیسات و حملہ و شنو دخا قسم مطمئن کول ہم ضروری پچا چ حملہ شوی وی پ خبر کے دی پی ایس حملے نہ پس فوزی عدالتوں پر برک زما خبر تجربہ ہم شتا پ بلوچستان کلا سے پخا ترگرو چ مقدمے پر نہ چلے دی فوزی عدالتوں کے ہوائی مقدمہ اور دنا وشو سزاگان ور کول شی او امنیت ہم خشو
آرڈر میں فرق بھی پڑا.
د وفاقی حکومت د اپیل نه وړاندې صوبایي حکومتونو هم د سپریم کورټ ته فیصلې خلاف اپیلونه کړي وو، خو د سند د صوبایي حکومت د ویان د اعلان تر مخه دوی د اپیل بیرته اخیسته دي. د سند حکومت د پریکړې په اړه د سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال له دوی ته وویل
کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ 2-3 ماہ کی جو ہے
نسیم نگران وزیر اعلی دا مناسب ہونا کرنا چاہیے سو میاشت حکومت کے دوران کے جان متنازع کری ہوئی دا ہم وج صوبائی کابینہ دا اپیل منظوری نہ دور کرے بل نگران حکومت تو رجنے چارو دا پارائی دا اپیل کول دا خغا کار نہ دے بل خبر درا چے سند سپریم کورٹ دا فیصلے نہ متاثر شوی ہم نہ دے لگے چے پسند کے فوجی عدالتوں نشتا
سند تو غریب نہیں ہے کیونکہ سند میں تو ملٹری کورٹس ہی نہیں ہے.
د وفاقی او صوبایي حکومتونو د اپیلونو په هکله قانون پوهان و چې د اوریدنې لپاره جوړېدونکي بینچ او د سپریم کورټ د 23 اکتوبر تفصیلي فیصله جاري کېدونه پس په دې خبره کول اسان وي. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ په دې اړه د مشال راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
اوس په دا کتل وی چې د دې شپږ ممبران بنچ جوړی شي او دغه جوړی شي یا دریم غټ جوړی قاضی فیضی صاحب خپل برخه جوړی شي کنه جوړی شي دا به ډیر مهم او بل خبر دا چې دوی دا یو پلی اخیسته د ټیکنیکل گراوند دا پلی اخیسته چې دا سر دا بنچ او دا غیر عیني جوړ شوی یعنی دا کوم بنچ دا فیصله کړی و دا چیف جسټیس هغه ټیم د اختیار نه درلود چې دا بنچ جوړ کړی وای نو دغه ټیکنیکل گراوند د پردا بنیاد باندې اکسپټیدل شي او کېدل شي پردا بنیاد باندې دغه عدالتي فیصله چې دا دغه شي ریکنسیڈر سی
د یادونه وردا چې د پوزي عدالتونو خلاف فیصله ورکوونکي بنچ کې شامل جدان سمو د وړاندې د پوزي عدالتونو په حق کې وو دوی د پېښور های کورټ تخاغه وخت چیف جسټس وکر سیټ خغه فیصله هم معطل کړی و چې د پوزي عدالتونو لخوا عام خلکو ته ورکړل شوی سزاګانو خلاف یې اورولې و راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تیرو پنځل سکاړو راسي د امنیت وضع خراب ده او تر هغه راي پوزي عملیاتو خلکو ته درانه ځاني او مالی توانونه اړولې دي په کورونو کې د وسلو ساتل او پټولونه کې نمایش یو عادي خبره ګرځېدلې د ټولنیزو چارو پوهان او پولیس چارواکي وایي په کورونو دننه د وسلو په ساتلو کې د بیغورای له عمله تشدد زیات شوی دی او په نتیجه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی پر دې موضوع معلومات د شاهین بونری په دې رپورت کې
په خیبر پښتونخوا کې یو خوا د کلونو راهیسې روانې بدامنې د خلکو ژوند جواک اغیزمن کړی دی نو بل خوا په ټولنه کې د وسلو ساتل او بیا یې نمایش کول یو عادي خبره ګرځېدلې ده په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کوهاټ د ځنګل خېلو تانې مشر واجد خان وویل چې د روانې میاشت په شپږمه نیټه دغلته دوه ماشومانو په کور کې په تماشه لوبې کولې چې تماشه ترې وډزېده او دواړو ژوند وبایله نوموړی وایي چې د داسې پیښو ډېره ذمواري په مور پلار او د کورنۍ په غړو راځي
دا واقع داسې شوي ده چې دا یو ورور دی مشر د هغه نوم دی عمران هغه 12-13 کې دی بل لورې عدنان 10-11 کې دی راډ سکول نه وایي چې د کورې د دې د خور د په وتو کال په کور کې موجود وه چې دا راډ د مشر ورور مې تماشه را واخیسته کته را کته لوډ شته نه لوډ شته نه بیا د افیر شوی دی د ورور لګېدو ضرور لگے دے یہ خوب زدہ شو جو سو ماتا پلاس ہوئی نہ دا خوب دوا جی دبیا الزام بنیم دزو کو نزان خاطی میں کڑی دا ان پدی وجہ بندا وا کے پہ خشوی دا خدا لگا غفلت زید امور او دا پلار گن سی او اصلہ تا تا مل دو شل سن مل دو شو ان پکار دا چتا حفاظت کی کیری دا بچو نہ مشمان نہ سر ٹپٹا سیدا سے نقصان کنے کی
د ځنګل خېلو تانې پولیس چارواکي زیاتوي چې هر میاشت لویش میر غیر قانوني وسله نیسی او د ذمہوارو پر ضد کاروایی کوي خو بیا هم په ټولنه کې د وسلو د خورېدو لړۍ روانه ده په دغه اړه په ملکنډ کې د ټولنیزو چارو یو پو او لیکوال امجد شهزاد وایي چې د تیرو سو کلونو راهیسې د وسلو د نمایش او د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاین پیل کړی دی نوموړی زیاتوي چې یو خوا د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي نو بل خوا په ټولنه کې د وسلو په ساتلو کې بې احتیاطۍ تشدد لا زیات کړی دی
زما په خیال دا خو کو بنیادی خبردار چې دلته امن او امان وې نو خلکو به ضرورت نه محسوسو چې مطلب د خپل ځان د حفاظت لپاره څه وسلې وساتي بیا هم که ساتي خامخا ډېر ضروري یا مجبوري شي نو هغه دي یو خو زما خیال لري چې قانوني دي وي او دا دي د ماشومانو نه لري پرتي وي دا داسې نه ده چې دا موږ بیخي په حالت جنگ کې یو چې بس دا تیار بس جنگ دی او د جنگ میدان دی بس په لاسو کې ټوپکې تماچې په کورونو کې نیولې دي دا بس د حفاظت لپاره یو څیز دی قانوني طور کې چا سره وي نو هغه دي هم پټي ساتي د ماشومان مانونه دا سی ډیر کیږي په دا پښتون وطن کې سره رپورٹ کیږي سی رپورٹ نشي سو میډیا تراشي سره نشي
له ثوابې څخه یو ولسی او سیاسي مشر سلیم خان وایي چې په تیرو سلويختو کلونو کې د پښتنو اقتصاد په جنگي اقتصاد بدل شوی آبادی ډېره شوی او د موبایل فون راتګ نوی نسلونه د خپل دود دستور او قدرونو څخه جدا کړی دي نو موري زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې په ثوابې کې د تشدد په بیلابلو پیښو کې ل 2000 ډېر کسان وجل شوی دي
خلکو کې غم او برداشت چې کوم نن ډیر زیات تنگ کورونه دي تنگ تنگ کوسی دي او په لوړ کور ته بلا مسلمان دي او د تربیت او هغه زور تنظیم زموږ چې ونه ختم شوه د جمعات
دا ټوپک کی تماشې واسي خبره ده چې دا روزانه خلک پیو بل یری یو پار کور کې ښکارا پرتی دي کنه دې روزایو کې دا څه حال دي چې دښمنی بدی نه دا څه په بچا مړ کړي زموږ په ثواب کې په تیر درو کال کې د دوه ګورو نه سیوا مرګورو دوه راغ رزلان ما د ډی پیو په دفتر کې ما وکړې د سپتمبر میاشتې کې تل ما سور مرګونو شوې 325 په ثواب کې شو ته
پاکستانی چارواکی دا هم وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نو وروسته ډیره وسله پاتې شوې چې د پولې دیخوا راوړل شوې او په نتیجه کې تشدد ډیر شوی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ روان کال د اگست په 25مه په سرکاري ټلویزیون په یو تقریر کې وویل چې وسلواله ډلې د هغه هیواد پر امنیتي ځواکونو په خونړي بریدونو کې په افغانستان کې د امریکا لخوا پاتې شوي پوځي تجهیزات کاروي. خو د امریکا د دفاع وزارت د کال 2022 په یو راپور کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په کال 2021 کې د وتلو د دورې په اوږدو کې نږدې ټول هغه لوی تجهیزات چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لخوا استعمالېدل لری کړي او یا یې ویجاړ کړي دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د سلګرای محکمې د نومبر پر 13مه په ملم جبه کې د غر ختونکو لپاره یو روزنیز ورکشاپ جوړ کړی و. د غر ختونکو ترڅنګ هلته ورغلي سیلانیانو ته وښودل شول چې په یخ موسم کې به غرونو ځنګلونو ته د سیل او یا هم د غر ختو پر وخت د ځانونو حفاظت په څه ډول کوي. چارواکي وایي هر کال د سیلانیانو د بې غوري او یا هم د خراب موسم له وجې د سلګرای په سیمو کې د مرګ ژوبلې پیښې مخې ته راځي. دوی په خبره د غو د مخنیوي لپاره د تربیې پروګرامونه ګټه کوي. نیاز احمد خان رپورٹ را کوي.
تربیت ورکون کے امداد خان چې په پاکستان فوج کې چټک مستا ورکون کې څنګه اهلکار هم ده مشال لري توي چې دې سمو کې د رسو جوړ شوی زنګوګان دي ګڼ زنګلونه او غرونه دي او هر کال ورته په سلګونو سیلانیان ورزي.
نو موږ کله تاسو په لفټ کې ون خلې ستاسو یو څوک ملګری ون خلې ناغه په تاسو څنګه ریسکو کوي په غټه باندې او د هغې نه علاوه موږ ته موږ غوي ته دا کارو خو چې مثال کې تور پر تاسو د دې کم چې د ملنګ جبې د مین ایریا د دینه صبر ته وزي زنګلونو طرف خپل ٹریکنگ کوئی یا خپل تاسو وزٹ کوئی یا داسی وقت اڑوئی 24 گھنٹہ اڑوئی دوارہ اڑوئی پاگی کی تاسو مشکلات را مخامخ شوین داغی تاسو سنگ مقابلہ کوئی دا ٹریکنگ مور دا جی طریقو خو دا غینہ بعد دوی خپل سامان سنگ سنبھالی خپل وزن به سنگ جوتی او خدا نہ خواستہ کا پاگی پمنس کے دوی سمار لڑم یا دایس شوی چھ شون داغی بدوی فرسٹ ایڈ سنگ کی یا سوک داس انسان دے اگر اول وی دو دا خپماتا شون غی باغی سنگ وی فرسٹ ایڈ کی.
روزانہ کې لس جنکۍ هم شامل وي. دا کې د لاهور علیزا چې بیلټونه اچولي او د رسۍ په زیبلای د غرنه راګوزشي وایي چې اوړمې زل سوات ته راغلي ده او د ورځنۍ روزانه کې ځان او ملګري بچکولو یو شمېر طریقې زده کړي. دا وایي چې په زیبلای یعنی په رسۍ په سلګونو پټ چوت راتلل ورته ډیر مشکل ول خو اخر په دغه راغله.
کله
چې موږ دلته راغلو ډیره ویره مو محسوس کوله. دې تربیت استاد موږ ته حوصله راکړه. مونږ په هکو مونږ ته خوده نه وکړه. مونږ اصل کې د خپل کمزورۍ نه زده کړې کوو او هم دغه وجه ده چې مونږ نوې شیان زده کوو. ویره هم وي خوشاله ورته هم یو او خره ته هم لګي. روزانه تابع کوونکي د سیلګرۍ پرمختګ ادارې ویان وحید الله وایي چې تیر وختونو کې سوات بټاګرام او نورو سیلانو سیمو کې ځای خلق او سیلانانو سره پیښې راغلي ځکه اوس ضروری ده چې سیلانانو او سیلانانو ته اسانتیاګانې ورکوونکو ته تربیت ورکړی شي.
مونږ په دې هیله یو چې دغه نالج چې دی دلته زده کوو د دې په ذریعه به دو مخکزي او خدای نه خواسته که کوم ځای کې داسې پیښې راځي چې په حالیه ورځو کې مونږ وکتل په هیواد کې بېلابېلو ځایونو کې داسې پیښې رالې نو که داسې پیښې راځي نو دوی به د دې په ذریعه باندې د مخلوق خدای چې خدمت کوي او د انسانیت خدمت وکوي.
د سوات سیلګرۍ پرمختګ اداره وایي چې اوس کالو سر سیلانیان د سوات سیمې مخه کوي ځکه چې د سوات په سیلانو سیمو لکه ملم جبه، مرغزار، کالام، بحرین، مدین، گبین جبه او نور سیمو کې سیلګرو لپاره د هر موسم مطابق هلې ځلې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقہ ڈیر آسان ادا ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او داولی کے پا گوگل پلے او یا ایپ سٹور کے او دا مشال ریڈیو اپلیکیشن درس رکھ کا تک لے ددی ترسنگ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سره لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د نومبر پر 13 د پیښور په ایڈورډز کالج کې د پختونخوا رنگونه پنوم یو ورځنه کلتوري میله وشو. په میله کې د کالج ګنډش مرزا کوونکو ګډون وکړل. دوی څخه ځینو یې د سیمې روایتي کالی او خواړه نندارې ته وړاندې کړل. په میله کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې او زده کوونکو ورته اتڼونه وکړل. عظمت علي شاه پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
دا نومبر په 13 پیښور ایڈورډز کالج کې د پښتونخوا رنگونو په نوم یو ورځنې کلتوري میلا ترسره شو. میلا د ایڈورډز کالج د پښتو ټولنې را جوړه کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا کلتوري خوراکي جامې او نور شیان د نندارې لپاره ایښودي. میله کې زده کوونکو په لاس جوړ شیان او د خیبر پښتونخوا د سیلکرۍ د ځایونو عکسونه هم لګولي وو. د ایڈورډز کالج زده کوونکی صلاح الدین مشال ریډیو ته وویل چې د سټال مقصد یې کتونکو ته د باجاوړ د ځایي شیانو په اړه پوهاوی ورکول وو.
زمون سوا نپراید هم په دې کېشته دی. زمون سوا پکې رایس چې کوم دي چاولو دا زمون د باجاوړ پیداوار دی. خپل چاولې دی اغم دی. زمون سوا پکې دلته کې د انډو الواشته دی او زمون سوا کې ټول نه دی بیسټ سوکړه کو کم چې په تنور باندې پخېږي اغه سوکړه کوم زمون سشته دی. کم چې په تبخی باندې پخېږي سوکړه کا اغه زمون سشته دی سو د کوکوړو په شکل کې.
د کالج د انتظامی په وینا چې د میلی مقصد په کالج کې د مختلفو سوبوز د کوونکو او خلکو ته د خیبر پښتونخوا د مختلفو علاقو د کلتور په اړه پوهاوی ورکولو. د کالج د کوونکو او د میلی یو تنظیم کوونکی محنور اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې کلتوري میله کې نه یوازې د پښتون بلکې د پنجاب، بلوچستان، چترال او نورو علاقو کلتور هم وړاندې کړی شوی دی.
د دې ورځ د منځلو مقصد د امن پیغام دی چې پښتون قوم ته د کله هم د جنگجو په نظر ونه کتل شي. ځکه چې یو پښتون قوم خو چې کوم علاقې سره هم تعلق ساتي یو خپل کلتور او یو خپل تاریخ لري.
میلی ته راغلی اکیلا خان مشال ریډیو ته وویل چې داسې کلتوري میلې کول د وخت ضرورت دی چې ځوانان ته د خپل کلتور او تاریخ په اړه پوهاوی ملاويږي.
نه صرف د پښتنو بلکې د هر څه د خلق کلتور سره تړلي خلق راغلي دي دلته او ګوري. نو دا ډیره خبرې چې نړۍ یا قام د یو بل د کلتور نه خبر شي او یو بل او پیچني پرمختګ چکیږي نو هغه به اوم د کلتور سره کیږي. پرمختګ چکیږي نو هغه به اوم د خپلې جبې سره کیږي او د خپلې جبې نه بغیر سوچ هم ممکن نه دی او پرمختګ هم ممکن نه دی.
د میلی په پای کې د زده کوونکو لپاره د موسیقۍ تابعیا هم شوې وه چې پکې د پښتو سندرغاړي احمد ګل استاد او نور هنرمندانو سندرې وویلې. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.